احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. خبرونه په استانبول کې د طالبان او پاکستان حکومت د استازو د خبرونندو همده دا دریم پړاو خبري د ترکیه او قطر په منځ کې توپ پرون پیل شو. د دې خبرو په لمړی ورځ افغان طالبان او پاکستان تورن کړ چې د کندهار په سپین بولدا کول سوالي باندې د ذکر دي. د پاکستان د اطلاعات وزارت روسه د تور رد کړ ویل چې طالبان د دوی پر ځواکونو حمله کړې و او دوی ثوابي د ذکر دي. بلورته یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرنیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړی ده چې تر اوسه د دې طرح جزئیات نه دي رسنی شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 16مه پیل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالی کمشنر وای په نشته یو لسیزه کې سش کال د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د کډوالو او بې ځای شویو خلکو شمیر شکته شوی دی. فلیپو ګراندي چې د کار موده په خلاصېدو ده د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ وویل د 2023 کال په پای کې 1.3 میلیونه خلک په نړۍ کې د جګړو، شخړو او تاوتریخوالي له امله بې ځای شوي وو او نن دا شمېره 1.3 میلیونه ته راښکته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شمیرو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ سوریایان او افغانان خپلو هیوادو ته ستنه شوي دي. ښاغلی ګراند زیاته کړه چې له پاکستان او ایران څخه سش کال ډیر افغانان افغانستان ته استول شوي دي، هغه هیواد ته چې هلته له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه سرغړونې کیږي. له ملګرو ملتو سره د فلیپو ګراند دنده وروسته له 10 کلونو په راتلونکو څو اونیو کې پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د نومبر 1 په سپینه ماڼۍ کې د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان هرکلی کوي. تمه ده چې غونډه به صمیمانه نه وي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ له نږدې شخصي اړیکو سره سره د اختلافي موضوعاتو اوږد لست شته. که څه هم ټرمپ او اوربان په فکر او وینا کې متحد ګڼل کیږي، خو د روسیې د تیلو د وارداتو په خاطر دوی سره جوړ نه دي. د واشنگتن څخه د اوربان یو له اصلي غشتنو څخه داده چې د روسي د تیلو سوداګری باندې د متحده ایالاتو له بندیزونو څخه معافیت ترلاسه کړي. ټرمپ د اکتوبر په 1 شمه خبري اعلان ته ویلی وو اوربان د معافیت غشتنه کړې ده، موږ لا تر اوسه دا نه ده منلې. ویکتور زما ملګری دی او هغه د معافیت غشتنه کړې ده. تاکل شوی ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مسابقه وکړي. دا لوبي د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې روانې دي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوې ده. تاجکستان ته 9-5 په وړاندې ماتې ورکړې ده. له ایران سره پرون لوبه 2-2 په مقابل کې مساوي کړه. د اسلامي پیوستون لوبو په ترڅ کې د 55 اسلامي هیوادونو څخه باندې 3000 لوبغاړي په 19 بیلابیلو ورزشي څانګو کې سیالي سره کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بوم پتن می درنه او ګللی زده کوونکو له تاسو څنګه تاسو ټول په هیڅ زمرا تاسو ته نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژن او د هغه د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو له تاسو څنګه د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مجاوتاس مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړ چې څوک په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هیله مند یم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدی نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان ربوټ جوړونکي انجنیر دی ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیر څوک وي کوم ډول شخصیتونه و او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي نو راځو ولولو چې افغان ربوټ جوړونکي انجنیر څوک وي د افغان ربوټ جوړونکو انجنیرو پیژندنه افغان ربوټ جوړونکي انجنیر د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالي لاسترولنې لرلې لری یعنی افغان ربوټ جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالي لاسترولنی راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا جوړ شو ډیری غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه نموړی ټیم په اړه ولولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګ او د کوم خواڅخه روزل شوی دی نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغانو انجنیرو پکښ کې اشتراک کړي وو د دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د میرمن رویا محبوب فلاسکو یعنی دغه ټیم په خپل د میرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغاني انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالی کې برخه واخیستل سره لدی چې د وزیستونز او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټل چې د نوښت او خلاقیت استاینه و یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول یعنی دوی د ویزې ستونزې وې د دوی د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي مهمی لاسترولنې د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگټن ڈی سی کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاسترولنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه د ټیم ډیر زیات شمیر لاسترولنې لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې و د واشنگټن ڈی سی کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه ترڅنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګرنستونزو سره مخامخ شوې دي لکه په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمی سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه د فعالیت په جریان کې دی لدی رضایت ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې دي چې په دې جریان کې د هغو جملو څخه په خپل په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه ویني په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې وسنی شرایط وشي دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دی نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسطه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې شید دی ضرورت لرلو دی کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لري هغه ته لاسرسي نه وو، او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزې مشکلات سره مخامخ شو چې هغه څخه یو هم خپل د ویزې مشکل وو او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي، نو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغولو جملو څخه پخپل د ماين پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره د دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویه روبوت و د کورونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي. او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. فاميلي ام نړیواله کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه ده. یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دې سرته رسول دي د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري، افغان شزه هم د علمی او ټیکنالوژي لاره څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغه هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان شزو د زواک او د انجرو د علمی او ټیکنالوژي ورته نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پریښو تر چې ټولې افغاني انجنې ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل پښون کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی د رنوز د کوونکو د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او خو درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښوي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغه حتماً ضروري کولای شي چې د زو باوجود نړیوال بریاوی ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټیکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنونو لپاره دا یو مثال دی. کچيري هر افغان انجلی یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغه د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د غوستونز او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچيري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغه په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاذو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغان انجینې وې، سخت شرایط سره مخامخ شوي وې، ټولنیز ستونزې وې، مالی ستونزې وې، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وې، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوي، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوي وې. خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله، او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي، او د افغانستان د تاریخي افغان انجینرو د جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجینرو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي، او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجینرو د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکي انجینر کله چې دغه پروژې دي سرته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سرته رسولې، و کوم نوي اختراعګان چې دي تر سره کړي وي؟ په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینرو لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هلا یو احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او غجور او صحت مند اوسئ، ژوند صحت جامع بون پتنوي. درونه زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مر تاسو درس موضوع ته افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوست کی مر تاسو افغان روبوټ جوړون کی انجینر په پیشن دلې د هغوی د ژوند په حق معلومات تر لاسه کړل، او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهېدل چې څرنګه د افغان انجینر وکولای شوی په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو، او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې څلورویشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو، او څرنګه یې وکولای شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه؟ میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند: زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو موږ د زیږیدنې دقیقې نیټه په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض وله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همشنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل بلوچی میرمن نادیه ندیم څو وخت په فوټبال پیل کړ او څو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. ل ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکی سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکی سفرونه پیل کړل. د خپل حصې په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دی وکولای شوای سرسو مخالف لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړی ونومول شوی. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپل کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړل، په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل، نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړی په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینګ ټورنیز ټیم سره یو ځای شول. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکولای شي چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې یې ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلبونو سره لوبي وکړلې. هغې مېرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټرنرز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبي ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یوه ستوری شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو، او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه مېرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې مېرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د مېرمن نادیه ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې پلزانت پیشن گلوی پیدا کی او ټول نړۍ ته دا ثابت کی چې یو افغان شزه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګی ښکاره کی او یو پیشن گلوی ځانته جوړ کړي. هغه نړۍ ته وشه چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیه ندیم په دې باندې وټ باندې د تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وشوي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دی هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا، تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونه ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی مېرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګند کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنی مېرمن نادیه ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجنونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی، او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي، او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې. هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د مېرمن نادیه ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ترنو ځکون کو تاسو کورنۍ دند کې ولا نسولنه چې تاسو ټول درنه ځکون کې به هم دوه سوالونو ته جواب وایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. تاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې کوم دي؟ تاسو به د مېرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترورنې په حق لیکنه کوي. او هم چې تاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغان انجنونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی مېرمن نادیه ندیم افغان انجونو لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي، او سرنګ د هغه ژوند د افغان انجونو لپاره الهام بخشون کی ګڼل کیږي. تاسو ټول درنه زکونکو به هم دغه سوال ته جواب ورکړي. نور نه درنه زکونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې مېرمن نادیا ندیم څوک د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه یې وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجنو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سي، بلکې د دې تر څنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه سوال، یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي، او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې دشته پر چیز استاسو په درانه چوپړه پر کې حاضرې جام د الله په مان شو وخت ولري درنو زکونکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسې لینا مسلمانونه ونه کې هلی مېمنې درنو سکون کو هله د چروغ او جوړ بیاس او د ژوند چاري به مو شپور مخسي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرح لاست وایم. نن ورځ بیا هم د ویني وی او پزره پوری موضوع سره سازرانه حضور ته حاضر سی وی په دې هله چې د لوست سره خلنې شي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د ځان منل دي. دا چې د ځان منل څه دي، څه ډول کولای سو د احساس رامنځ ته کوو، او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به په همدغه لوست کې ورباندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده، هغه د ځان منل دي. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره، د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري، او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی، د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره لدی چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا ویني، سره لدی چې دی ځینې د ځواک ټکی لري، بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیاو، د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ، خپل په تیروتنو باندې، خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري، پرته لدی چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني، فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی، نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو، او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا تاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ، هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه، خپل کمزوري منی، پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو، هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منی. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتل کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی، خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي یا د نور سره پرتل کوي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل، یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري، هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی، په ډول حالت کې چې دی، تاسو هم هغه حالت سره یې منی، حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منی. د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منی، د هغه څخه زده کړه کوي پرته لدی چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګ د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو پر خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینی او د تعلق وړ یاست پرته لدی چې تاسو نیمګړتیاوي یا پخوانی تجربه څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني، دا ومني چې تاسو د مینی او ارزښت وړیا ساسي پرته لدی چې څوک ساسي نمګرتیاوي وویني، باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي، غیر حقيقي تمې پرېږدي، او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي، پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بلا کوم قید او شرط څخه، تاسو خپل ځان منی، د هغه سره مینه کوي، څه ډول چې یاست، پرته لدی چې تاسو وغواړي د چا د شخصیت، د چا د ژوند، د چا د ځانګړتیاو یا د چا د وړتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یاست خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شای چې دلته مو یادونه ځنی وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو. ځینې لارې چارې په حق له بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان ما پرتله کوي. تر ټولو مهم او اړینه لارې دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅ کله د نورو سره مقایسه نه کړئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول د لپاره یو تر ټولو ګړندی لاره ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوښ او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نورو سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د نارضایتي د ناخوښۍ احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډیر هغه ګړندی لاره ده چې تاسو ته د ناخوښۍ او نارضایتي احساس درکوي. کچیرې د هغوی ښکلا، د هغوی بریا، د هغو زکاوت وي، یکه تل به داسې څوک ستاسو په وجود کې وي چې ستاسو په مقابل کې وي چې داسې ښکاري چې هغه تر تا ډیر زیات لري او تاسو د هغه په مقابل کې کمزور یاست. هر څومره چې تاسو پرتله کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په هماغه نسب د خپل ځان په حق له تاسو بد احساس پیدا کوي. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوره کېدل هغو ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وسه او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅ کله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایئ چې تاسو کافی نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزور یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوئ تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې به امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوئ یا پرتله کوئ یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوئ یا خپل باور راکښته کوئ، خپل ارزښت راکښته کوئ، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هم هغه لار باندې ولرسي. دوهمه لار دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یاست هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي تر څو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوي چې مناسب وخت یو شه شرایط یا یو شه وخت برمې ستاسو دې دې ته هیڅ کله انتظار مکوي. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامۍ سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پرتلون کی، یعنی مناسب شی به تر اترون کی ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس سره ول چې هم هغه سی ومني او رتلون کی ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلون کی کی ک چیر زدا سی او شخصیت سوم د پلان کې پر کم ک چیر د خصوصیت ما پیدا کړ د ځانګړتیا مې پیدا کړ نو هغه محل به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومني د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامۍ سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، که چیر یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک را دوی چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کړئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوئ. مګر تاسو کولای شئ چې وو تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګي پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتئ، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژنئ. اوسنی ځان، اوسنی حالت مو ومني. د ځان سره مینه هم د اوس تمرین کې، هم د اوس د ځان سره تمرین وکړي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکړي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخښي. کچې تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر شوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کړئ. مبرجدي چې هغه تیروتنې یا لسراوړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي ونکي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هرکلی وکړي. د دواړو لپاره تاسو شکرګزار اوسئ. که چیرې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکی سته، او که چیرې د قوت یا ځواکمن ټکی سته، تاسو د دوار لپاره شکر گزار اوسئ. هغه څه چې تاسو ته تاسو یې نیمګړتیا ګڼئ، ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې وروسته بیا تاسې یو لوړ مقام و یو لوړ ځای ته رسوي. د خپلو نیمګړتیاوو یا محدودیتونو منل بیا کولی سي ستاسو سره دا مرسته وکړي چې تر څو هغه خنډونه یا هغه ممانعتونه چې ستاسو د بریا په لاره کې دي د قدمونو په توګه باندې د دغه خنډونه یا دغه د بریاو لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي، نه د ننګونو لپاره. یعنی د بریا ته د رسېدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري، ستاسې تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسي، نه پر هغه چیلنجونو باندې، نه په هغه کړاوونو او ننګونو باندې چې هغه په دې لاره کې ستاسو خنډ ګرځي یا تاسو ورسره مخامخ کېږي. نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هرکلی وکړئ، شکر گزار اوسئ. حتی خپلې نیمګړتیاوې هم تاسې باید نیمګړتیا ونه ګڼئ، ځکه که څه هم هغه نیمګړتیاوې دي، مګر کېدای سي چې ستاسې دپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې ستاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي. ورپسې تاسې هڅه وکړئ چې د خپل ځان سره رښتینی اوسئ. تاسې دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ، خو تاسې باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسې رښتینی اوسئ. د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسې په دې باندې پوه سئ چې تاسې څوک یاست. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې همهغسې ومنئ، او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربانه اوسئ، د ځان سره رښتینی اوسئ. زیاتره وختونه موږ د ماشومانو یا د کوچنیانو په څیر باندې دا زده کړې کړې دي چې کچیرې د نورو د تایید لپاره ځانګړی چلند کوو، یعنې کچیرې زموږ یو چلند یو کس تایید کړي، نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځلې تکراروو یا دا کار د دې لپاره کوو چې نور یې تایید کړي. د وخت په تېرېدو سره دغه عادتونه بیا کولی سي زموږ څخه خپل حقیقي ځانونه لرې کړي، او موږ تل هغه چلندونه یا هغه کړنې سرته ورسوو چې هغه نور تاییدوي، مګر هغه حقیقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیان یو د هغه څخه لرې کړي. نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقیقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي. د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیاوو د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري؟ ته هڅه مخکې زموږ باور زیاتوي، زموږ رواني فشار راکموي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي، د نورو سره زموږ اړیکې ښې کوي، او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي، نور هم موږ ته مقاومت راکوي. نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني، او دلته ستاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای سي پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني. نو دا فعالیت حتما سرته ورسوي. فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول، یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي. تاسو په لومړی قدم کې مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ، په کاغذ باندې ټولې هغه مثبتې ځانګړتیاوې ولیکئ چې تاسو یې لرئ. مثلا کېدای شي دا ستاسو فزیکي یا ظاهري جوړښت وي، مثلا ورشتان مو اوسي، ستاسو شایسته مسکا اوسي، یا ستاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه او وړتیاوې اوسي. مثلا تاسو کولی ستونزه حل کړئ، کولی سئ د نور سره مرسته وکړئ. دغه ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکئ. ورپسې دغه ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروئ. مثلا زه وړتیا لرم چې هر مشکل حل کړم، یا هر ننګونه حل کړم، یا مثلا زما زړښت د نورو سره مرسته کول. دغه مثبتې جملې وکاروئ. ورسته خپل انځور تاسو رسم کړئ، په کاغذ باندې داسې یو انځور جوړ کړئ چې هغه کې ستاسو مثبتې ځانګړتیاوې پکې ښه څرګندې شي. او که چېرې تاسو نسوئ کولی چې دغه رسم وکړئ، نو بیا کولی سئ د خپل خوشي یو انځور تاسو وکاروئ او خپلې ځانګړتیاوې په هغه کې بیان کړئ. د دې فعالیت څخه وروسته بیا تاسو خپل احساسات ولیکئ چې آیا تاسو د ځان په هکله اشې احساسات لري کنه لري، آیا تاسو خپل ارزښ درکړی دی کنه دی. یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوی لیکئ، ورسته د همغه ځانګړتیاو په حق له مثبتې جملې کاروي، او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځانګړتیاوی یا دغه مثبتې ځانګړتیاوی په یو عکس کې یا په یو انځور کې تاسو رسم کړئ یا ښکاره کړئ. او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول، خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکئ. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ګټه به مور څخه اخیستې وي. تر راتلونکي درس مو یو مهربان رب سپارم. خدای مو مل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته هیله د چی نن ورځ هم د لوست تر اخرنی شي بار سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغو ملګرتیاو په حق لده په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغې ملګرتیاوي څه دي څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي زموږ ستاسو پر ژوند باندې زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کوم اغیز لري او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاو اغیز مثبت کو تر څو پر موږ باندې زموږ پر ذهن باندې زموږ په آرامتیا باندې زموږ پر سکون باندې او تر څنګه زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاو اړوند معلومات لاسته راوړو خپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر د ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسه تر څنګه دوه اړخیزه ده یعنی باید دوه طرفونه څخه د ملګرتیا اړیکه وپالل سي د سنه چې ورخیزه اوسه یوازې یو نفر د ملګرتیا اړیکه کې شامل اوسه دیوي خو د ملګرتیا مختزي بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسه هم دو ارخیزه اوسه او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دا ملګرتیا به په خپل یو ډول رسمي یا هم د زیږون اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیږیدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیږیدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتګ سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي مثلا یو ماشوم چې کله زیږول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي په دې وخت کې د هغه د پلار سره د مور سره د خويندو سره د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي مګر ملګرتیا دا ساړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي د ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي بلکې دا څه اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه تر لاسه کیدونکې ده یا تر لاسه کیږي او ملګرتیا د وزنې آشنایي څخه جوړه او ټینګه ده یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایي نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره پیژني یعنی د همدغه آشنایي له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډیره جوړې او ډیره ټینګې اړیکې پوري چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایي پیدا سو دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربه ولري خوندوري تجربه ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري په همدغه د تجربو تکرار همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو بل سره آشنایي پیدا کوي ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي یعنی یو بل شډیر سره پیژني د یو بل سره وخت تیروي د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي ګډي خاطرې جوړوي همدغه تجربې همدغه خاطرې یو بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي کچېره خوندوري وشه او د خوشاله شي به یو بل سره ولري دا ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګي اړیکې د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په پرتله مثلا همسنفیان مثلا همسایگان همکاران دوستان ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده یعنی دا ملګرتیا کچیرې روغ سالم مثبته او دوه اړخیزه اړیکه ووسی نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې ووسی ملګرتیا مو پیژندل چی د څه د څړول لمست کیږي اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وی یا په دې باندې موږ څنګه پوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغ ده یا سالم ملګری لرو یا زموږ اړیکه سالم او روغ اړیکه ده خپل روغ ملګرتیاوی هغه اړیکه دي چې پاغه کې دواړه طرفونه یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسی باور موجود وسی او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکې وسی په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسی د یو بل حمایت وکي یو بل ته احترام ولري د یو بل په وړاندې صادق وسی رښتینی وسی یو د بل یو پر بل باندې باور ولري همدغه روغي او سالم ملګرتیاوی دي یعنی روغي ملګرتیاوی هغه اړیکه دي چې پاغه کې دغه دواړه ملګری یا څو ملګری همیشه د یو بل احترام وکي یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رشتنی اوسي یو پر بل باندې باور ولري او ترڅنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوې لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاوو کې، په روغ ملګرتیاوو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړی شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسي په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالم اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي. یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بېله درواغو یا هم بېله پټولو یو بل توازی کې، یا هم یو بل ته درواغ ونه وایي، یا ځینې موضوعات د یو بل څخه پټ نه کړي. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتما باید موجود وسي. او د دې ترڅنګ روغې یا سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ، د صداقت او باور ترڅنګ، عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسي چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کی. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه وځي دا چې همیشه باید په ستونزو کې د بل تر څنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره شو وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغی یا سلیمه ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصی ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسو کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاوو باندې کار وکړې تر څو پرمختګ وکړې، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دا ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسي. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. که چیرې تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولی شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکړي. باید ورڅخه لیرې نسی. دوستان باید د هغه احساساتو ته پوره پاملرنه وکړي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کړئ چې ځینې لیرې سي، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکړي چې د قهر د رامولو لپاره یې هڅه وکړي، تر څنګ یې اوسئ، د هغه سره نږدې اوسئ. که خفګان لري، که خفه و، که کوم بله غله منفي احساس یې درلودئ، تاسو کوشش وکړئ چې احساسات یې درکړئ او د هغه د احساساتو د ښه کولو لپاره د هغه سره نږدې اوسئ. په مجموعه کې دغه روغې ملګرتیاوي د یو شی متوازن او خوشی لرونکي ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. که چیرې په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغې اوسي، نو ټولنه به یو خوشحاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. دغه اړیکې نه یوازې دا چې زموږ پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په وده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالۍ کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او تر څنګ دغه روغې ملګرتیاوي ډیرې ګټې لري. زموږ د ذهني روغتیا لپاره مثلا ژور خفګان او اندېښنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي وده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چاپېریال برابر کړو د خپلو ملګرو سره، او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپلو دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کړو، ټولنیزې اړیکې مو شکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپېریال په جوړولو کې دغه روغې ملګرتیا بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغې ملګرتیاوي د دې لپاره چې همداسې سالمې او روغې پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکاروو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوئ. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنې د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، شخص العمل ښکاره کړئ، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کړئ چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاوو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپلو ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبې وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه ډول سره وکیل ملګرو سره یو ځای د وخت خبرو کولو لپاره، یا هم د یو بل د پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژنئ، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او شفافې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې تاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغو ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورکه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوې هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00422311.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
سمے دن سمے دنیا نہ غلرم نہ داستا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سے رنجخ